سلامونه واستړي مسي د مشال ریډیو په دې خبري غړي کې مزه عبدالحی کاکړ هرکلای کوم هله دا چې روغ جوړو خوشاله بیاست په روانه غړي کې د جنو نور ریپورتونو ترڅنګ دا ریپورتونه لرو په کوټه کې د اف سي ځواک پر مرکز برید کې لس کسان وژل شوي. د ورغزو مشران وایي چې د پوځي عملیات وروسته حکومت ورسره واده کړی وای چې د کورونو جوړولو لپاره به پیسې ورکوي، خو لا هم ځینو ته نقد مرستې نه دي ترلاسه شوي.
زیات باندې د کوم آبادي دي هغه اوس پورې آیدي کې یادې وجه دا دي چې یو حدود ته د کورونو په مد کې د تعمیراتو پیسې نه دي میله او بلته هلته کې فیسیلیټي هم جوړه نه شوه.
په افغانستان کې بیګا انټرنیټ په مکمله توګه کار پرېښی دی. د دې پر افغانانو څه اثر وسو؟
یا خبر کوم نن
دا د کسانو لپاره ډیر مایوس کوونکی خبر دی چې لخپلو کورنۍ یو لري دي او د دوی د اړیکو یوازنۍ وسیله انټرنیټي خدماتو.
په پېښور کې د خیبر پښتونخوا بلدیتي استازو د صوبای حکومت لخوا د پیسو اختیاراتو د نور کولو ضد ټول ګوندیزه غونډه کړې ده.
د قوم کلی کوسی خدمت او صفایي په شکل کې خدمات د خلکو بس سیکټرین چې کم کار کوي وسغه کیږي د چرمنانو خو هغه سیستمونه شي کم پکارو.
د دې ترڅنګ نو ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ری اول جو کوټه تنن په کوټه کې د اف سي ځواک پر مرکز حمله شوه. د چارواکي وای په دې برید کې لس کسان وژل شوی او شپږوست ټپیان دي. د پېښې زموري لچا نه د منلې. په کوټه کې ایوب ترین را سره دی له کوټې څخه. او ایوب ترین صاحب تاسو تر کله وایم دا څنګه پېښه ده، څنګه شوی ده، څه وخت شوی ده، کله تفصیل راکړي.
ډېر مننه کاکړ صاحب. دا پېښه نن صاحب تقریبا 11 بجې هغه وخت وسوه کله چې په بازار کې زیات رش وو او زیاتره خلک دفترو او بچان سکولو ته روان وو. نو په داسې حال کې د کوچ په ښار په مرکزي برخه کې د سرحدي عسکرو چې کوم هډکوارټر دی داغه په شل لاس کې د دې چې کومه دروازه ده، لویه دروازه کوم چې اکثر افسران استعمالوي، پر هغه باندې په سوزوکي کې بارودي مواد یو ځانمرګي بریدي شو او هغه رالی د لویې دروازې سره نږدې کی دغه سوزوکی ولیدی او دغه سره لوی چاودنه وسوه چې په نتیجه کې دالته د اف سی هډ کوارټر چې کوم د عسکرو ځای دی چې دلته د حفاظت لپاره دی په کوارټر کې وسی، نو هغه ټارګټ کړی دی. او بیا دغه څه غړی ورسته وسلوال کسان چې دی هغه هم په دغه لار د اف سی هډ کوارټر ته د نن راغلی دی. او علي روډ چیرې چې یو خاطه بلوچستان ای کورتی بلخات پاکستان ټلویزیون دی او دغه ډول ځینې د اخباراتو او د ټي وي دفتران هم دالته دي او مخامخ چې هډ کوارټر دی. نو دلته د دې د سرحدي عسکرو ترمنځ ټکان سوی دی او چارواکي دا وایي چې دوی څلور وسلوال چې دی هغه وژل دي. بلخوا د دې بریټ په نتیجه کې د ځانمرګي بریټ په نتیجه کې او د ورسته چکم ټکان سوی دی هغه لس کسان چې دی تر اوسه مړ دي او شاوخوا شپږ کسان چې دی زخمیان دي. په لسو کې درې چې دی دی عسكر شي او وچ دي عادي خلک دي. د پيش ورسته چارواکو بیا په خاص توګه سرحدي عسکرو د اف سي هډ کوارټر یعنی د سرحدي عسکرو چې مرکزی دفتر دی په کوټه کې یغه شاو خوا غیر چاپیر
دا پښتنه ما کوله ترين سیب زکه چې تاسو خپل دفتر ال تاغه ته بالکل مخامخ دی یو څو ګام دی. نو کله چې دغه چاودنه کې دا تاسو یا تاسو نور ملګری یا ملال ته ولا غڅوي
زموږ ملګری چې هغه زیاتره د باندې کار ته تللی و زموږ یو سکیورټي ګارډ چې هغه په دفتر کې موجود و نو هغه چې دی هغه زخمي شوی دی او زموږ د دفتر خپل ټول دیوالونه ټول دغه چې دی هغه نړېدلې دي. د کمپیوټر سیستم او د ټلویزیون سیستم دا ټول شان چې دی هغه ګرد رایل شوی دی، خراب شوی دی. او دغه ډول زموږ د دفتر شاوخوا د مشرق اخبار دفتر دی هلته هم دغه شوی دی. او په ډېر وجدا پیمانه چې د اف سی هډ کوارټر شاوخوا کورونه دي دغه چې رایل شوی دي او زیاتره خلک چې دی هغه دغه چې شو د وجه هم زخمیان شوی دي. او د دې ورسته بیا سردی اسکرو شاوخوا ما د درته ویل چې ټول لارې اوس هم بند دي، یعنی د چاودنې وروسته دی وای د پلټنې کار پیل کړی دی چې دا په کومه لار رالو او بیا څنګه رالو بیا څنګه اوسو. نو د دې له امله اوس چې دی په ښار کې د ټرافیک چې کوم نظام دی هغه ډیر سلو دی، او عادي خلک بیا په خاص توګه سپینږیری یا مریضان چې دی هغه د ډیرو مشکلاتو سره دا وخت مخامخ دي.
شاید ترین صاحب دغه زخمیان او مړي چې دي کنه دا رسول سوی دی اسپیټال ته، نو دا غو حالت څنګه دی؟
پدې کې ډاکټر وایي چې کوم
زخمیان
دي پدې کې، او دا غو کې د جینو حالت چې دی هغه و سم شنه دی، خو بلخوا د صوبا حکومت لخوا په بیړنۍ وضع اعلان شوی دی په ټولو اسپیټالو کې، دا خاص کر وزیر صحت چې دی بخت محمد کاکړ هغه خپل اسپیټال رسېدلی دی او د بیړنۍ وضع اعلان کړی دی، او د دې سره سره دا هم ویلی دی چې کوم سیریس ناروغان دي یا زخمیان دي هغه که د دې ضرورت د نور علاج لپاره به کراچی ته هم انتقالوي، او د دې ترڅنګ چې دی خو په نورو اسپیټالو کې هم دی کولای شي چې دغه زخمیانو علاج وکړي، ځکه چې د بلوچستان اعلی وزیر لاله مخه ویلي دي چې د دې زخمیانو به مفت علاج کوي.
شاو اخیری پښتنه دا کوم چې د دې پیشې زمواري چا منلې ده نه ده منلې څه حساب دی؟
د دې پیش زمواري تر اوسه پورې چا نه ده منلې، لیکن زیاتره کارپوهان دا وایي چې دا داسې معلومیږي لکه او مز تنظیم په دې کې لاس لري، خو تر اوسه یوې ډلې چې دی هغه د دې روسي پیش زمواري په خپل غاړه نه دا اخیسته.
نو دا چې کومه د اف سي چې دا کم ځای دی کله شخصه دا تشریح کوي چې دا آیا دغه سي حمله په کې کېدل، ځکه تاسو هم دالته اوسئ دا داسې عام علاقه ده چې خلک عام باندې زیرا ځي چې دی خلک ممکنه سوچ وسو کنه دلته په تګ راتګ هم سخت دی.
ډیر عام علاقه خونه ده، ډیر عام علاقه خونه ده، ځکه کاکړ صاحب تاسو خولم دا ځای لیدلې دي چې دا د پښین سټاپس دی یو خواته او بل خواته کوله پاټک دی، او د کوله پاټک چې پښین سټاپ ته راځي او بالکل په چپ اړخ چې د سیټ کوارټر ته لاره ګرځي دا ته دی برکونه هم ګولې وي زیاتره وخت پر دغه ځای باندې دا د مرګ ته وای دی.
نو ډیره مننه ترین صاحب تاسو حال راکې شو وخت، خدای پامان.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
تاسو د کوټې د چاودنې حال واوریدئ. اوس ځو اسلام آباد ته، لکه په خبرونو هم درته ویلي وو چې د افغانستان د طالبانو د مخالفانو په اسلام آباد کې د غونډه سوې وه. دغې غونډې نن دومه ورځ ده، او یعنی اخیری ورځ هم ده. د افغان ښځو د سازمانو د پاکستان د یو څېړنیز مرکز ساسي لخوا جوړه سوې دا غونډه پرون پیل شوې وه چې یوازې د افغان سړیو او ښځو لپاره وه، خو نن پکې د پاکستان خبریالانو او د چارو پوهانو هم ګډون کړی دی. دا د طالبان په واک کې تر راتلو وروسته لومړی وار دی چې د هغو د مخالفینو په پاکستان کې یو غونډه جوړه شي. تارخان صاحب را سره دی. تارخان صاحب ډیره مننه، او تاسو پرون هم راته پوره ډیر تفصیل راکړی وو. نن دومه ورځ ده، نو د پرون او د نن ورځې کې داسې کوم جزئیات دي یا تاسو نن خپله بم ورغلي واست چې څنګه وا وازه تاسو څه ولیدو، څه پکې وسو، څه خبرې وسوې؟
سلام تاسو ته، تاسو قدرمنو اوریدونکو ته، لکه څنګه چې تاسو اشاره مو کړه، نن دویم ورځ وه، اخیری ورځ وه د دغه ډایلاک په اسلام آباد کې چې په اولنۍ ورځ باندې افغانان وو، او داسې یو نظر دی چې دا کوم سیاسي افغان مشران وو او پخوانی وزیران پکې ځینې وو، والیان وو او حکومتي چارواکي وو، د پارلیمان غړي وو، هغه ټول طالبانو مخالفین ګڼل کیږي. نن پاکستانیان وو، او پاکستانی چې مونږ کوم هلته خلک ولیدل زه خپله هلته وم، نو دننه خو نه البته بهر، نو هغه هم داسې خلک وو چې هغه لکه یو لحاظ سره د پاکستان چې کوم سیکورټي اسټبلشمنټ دی هغې سره سې لکه پخوانی د فوج جنرلانو یا نور خلک وو، نو هغه لکه اونتې دا چې کوم سرکاري یا حکومتي یا د امنیتي ادارو د افغانستان په تړاو باندې کومه بیانیه ده اغه فکر خلق ونن دن د باس مونږ زنه خلق سره خبرې وکړې. فوزیا کوفی چې هغه په دې کانفرنس کې چې کوم د افغان طرف نه یو گروپ ته داغې مشریم کوي او په دې کې دا په مشترکه توګه باندې اساسي په نامه پاکستانی اداره او دغه رنګې دغه د افغانستان لپاره د ښځې چې کوم یو ګروپ دی او فوزیا کوفي دغه مشرې کې دغه سره موږ خبرې وکړې یو پخوانی پاکستانی جنرال سره او دغه رنګې پخوا د کابل او د بادغیس یو والی او گورنر پاتې شوی دی هغه سره موږ خبرې وکړې. نو د دوی دا خبره وا د ټولو هغه مختصر کزه بیان کما چې نن د پاکستان او د افغانستان په دې کانفرنس کې دا غي دا موقف وو چې څنګه دواړو هیوادونو ترمنځ دا بد اعتمادي دا ناباوري دا د اړسونو ترمنځ هم او د حکومتونو ترمنځ هم ماضي کې پاتې شوی دا څنګه لری کړی شي سره اقدامات د دې لپاره ګامونه اخیستل پکار دي دغه یو بنیادی او بیا د افغانستان د راتلونکي په اړه باندې افغانستان کې حالات او پاکستان باندې دا غي اثرات او اغیز او دغه رنګ دا پاکستان کې چې کوم حمله زیات شوې دي لکه تاسو سره یو ترين سره تکوټه دا دغه خبره وکړه د نن حمله خبره وکړه. نو په دې شان باندې غور چې څنګه دوی کول شي دا خلک کول شي چې د پاکستان دا دلته چې کوم سخت دریزي دا او تشدد دی د دې په مخ نیولو کې د همکاري کولو سونو ترمنس بد اعتمادي چې دا هغه څنګه لري کړی شي دا نن بنیادی
دی. خدای تعالی خان صاحب تاسو افغانستان باندې ډېر وخت ریپورتینګ هم کوي دا ټول کسان تاسو شخصان هم پیژنې طالبان هم پیژنې سوال دادی چې دا خبرې چې کوم تاسو بیان کړي یا دوی تاسو ته کړي دي دا خو هغه خبرې دي چې دا خو پکار دی چې څوک په افغانستان واکمن وي لاغو سره دا خبرې وسی اوس دا هغه واکمنانو خلاف خلکو سره دا خبرې کوي نو دا یعنی څه دغه ورکی څه یعنی دا یو سنس جوړی یو یو
دا زما پښتنه په بنیادی د دې چا سره چې موږ مرکې کړې دي مرکې برام شي زمونږه کډمن اردن کې ومري چې یو خدای طالبانو واکمن دي هغه سره د خلکو هر څنګه اختلاف هم وي پالیسی سره لیکن هغه واکمن دي. آیا دا سی خلک کول شي چې په اسلام آباد کې شل پنځه افغان او دغه رنګ سره پاکستانیان کې نستل آیا دا دومره اسانه مسلې چې دی حل کی او بل دا چې دغه شخصیتونه چې کوم وو ټیک دا هر سړی ته مونږ یو خبريال په هیڅ باندې احترام لرو لیکن مخامخ خو چې خلک ناست وي او غي خبرې کی او دغه سری خلک وویني نو بیا خو ضرور دا پوښتنه کیږي چې آیا دا خلک به کولی شي چې دوی دغه کمکار چې دی په دې مرکو کې یا په خپل ویناو کې کړی دی زما نظر داسې نه دی چې دی بس ډیر زیات بدلون راولي او بل دا چې دا البته دا یو بدلون د پاکستان په سوچ او فکر کې ضرور راغلی دی چې طالبانو مخالفینو ته په اول ځل باندې په تیرو سلورو کارونو لګته د لږ زیات وخت تیر شوی دی او دوی دلته دعوت کړی دی نو د پاکستان خو طالبانو سره تعلقات چونکې خراب دي نو ممکن نه چې هغې ته یو میسج ورکړي خو زما خیال چې کوم ګډون کوونکي وو هغې داسې ګڼل چې بس د پاکستان سوچ هم بدل شو او پاکستان کې چې کوم مشکلات دي امنیتی مسلې دي نو ممکن نه چې د دوی کوم یو نظر دی دا کوم ګډون کوونکي چې ځکه ځنې په فوزیا کوپی خپل خبرو کې ما مخکې په پاکستان باندې انتقاد کو تنقید کو لیکن اوس هغه دا نظر دی چې د دې سوچ هم د پاکستان په اړه باندې بدل ښکاري ده او د دې دا سوچ هم چې پاکستان کې هم لګونته سوچ کې بدلون راغلی دی نو بهرحال دا خو د دوی یو نظر دی خو د سلا دې ته بلګ وخت لګی چې پاکستان واقعي د طالبانو په اړه باندې بدل شوی دی یا د صرف د دې غونډه په بنیاد باندې هغه ته یو میسج او پیغام ورکول غواړي.
خاصه تر خان صاحب تاسو خو تقریبا افغانستان کې زیاتره خلک په واک کې کراغلي دي کنه دي کدا غ فعالان دي تاسو پیژنې تاسو خپل تجربه پر بنیاد چې دا کم غډونوال دي د دوی کومونه یا تاسو ته معلومي نو دا د دې سهوی دي ک یعنی د دې سهوی دي چې دوی د افغانستان په سیاست کې یو مهم رول ځکه چې دا لوی لوی شخصیتونه خو ما خل نه پکې ښکاری چې کوم په افغانستان کې مهم مطرح دي خلک
ګوره اوم د سیاسي په نامه چې کوم د پاکستانی ګروپ دی په انتون دی چې دا د پاکستان امنیتی ادارو ته نږدې ګڼل کیږي او نن چې زه خپل لته ووم نو بار چې څومره خلک ښکارېدل هغه ټول د پاکستان امنیتی ادارو خلک ښکارېدل چې هغه هلته محافظینو تپوسونه کول ته چاره غوښتې ته چرته روانې هغه خو اندازه مونږ ته ولګېده بیا نن ګډون کوونکي پاکستانیان چې کوم وو څنګه چې ما مخکې ذکر وکړو د پاکستان امنیتی ادارو خلک وو او پخوانی فوجي جنرالان پکې وو اوسني چارواکي هم پکې نو دا خبره ده دا ستاسو خبرې ته جواب ګمان نه کوم چې په دې خلکو باندې به ډېر زیات فرق راشي لیکن دا ممکن د دې امکانات شته چې دا د ټیټي سطحې دا یو غونډه دوی کوله او غوښتلې چې د دې غبرګونو وګوري سرازي او داسې احتمال شته چې دې څنګه ما ذکر اول کو بیا خبره پوره نشوه. ساسي د نن یو سو کال وړاندې په مری کې یو بل غونډه کړې وه او هغه هم د پاکستان د امنیتي ادارو لخوا وه او په هغې کې زه خپله موږ د خبریال په حیث ورغلي وو. په هغې کې دا لوی لوی شخصیاتو حکمتیار وو او ولی مسعود وو دغه رنګې حنیف اتمر وو د نورو ټولو حزبونو مشران په هغې کې وو استازي پکې وو. نو داسې امکان شته چې دا یو آغاز شو ځکه چې موږ داسې واورېدل د منتظمینو نه چې د دې غونډې وروسته به د اسلام آباد پروسې په نامه باندې یو دیو پروسه شروع کړي چې هغه به دغه رنګې نورې غونډې به پام کې نیول کېږي. نو به کتی شي چې راتلونکي کې بیا څه کېږي. خو دغه زما خیال دی چې دا د پاکستان او طالبانو ترمنځ د دې اختلاف له امله دا غونډه پاکستان جوړه کړې ده.
طاهر خان صاحب اخیری کېدای شي یو دوه پوښتنې لرم. یو دا چې طالبان مننه طالبانو غبرګون بیا هم نه دی راغلی په داسې کیسه کې کرا غلی دی
طالبانو طرف پورې غبرګون نه دی راغلی. یو خو هلته د انټرنیټ د مسلې ډېر زیات لکه هغه رابطې کټه کړي دي خپل منظم د دوی. خو ماته یادېږي چې کله دا غونډه اول پلان شوې وه په اګست کې 15 او 16 هغه وخت کې حتی چې ماته د طالبانو په حکومت کې د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی هغه وینا یاد شوه چې کله د دې غونډې خبرونه راغلل او زلمی خلیلزاد په دې باندې انتقاد وکړ چې دا پاکستان د هغه په ټکو امنیتي ادارې کې. نو د امیر خان متقی هغه الفاظ ماته اوس هم یاد دي چې هغه شعر دغه ویلو چې د بل پلار کې کوي کوئی مکه نه ستا په دغه باندې لاړ شي کنه هغه خپل انداز کې هغه ویلي وو. نو دغه پاکستان ته اشاره وه که ته دا کار یعنې مانې دا هغه باندې احساس کړی وو چې دا پاکستان د دوی خلاف یو کار کوي او دا یې ویلي وو. نو دا غبرګون نه دی راغلی رسمن لیکن دا غیب ځنې ټولنیز دا غیب ټولنیز رسنیو باندې چې کوم دا غیب ملاتړ دی هغه ما تاکي دا ګورم هغه په دې باندې خوشاله نه وو. د دې د پاکستان له استخباراتي ادارو یو دا غوی یو پلان او پروگرام ویل دی
ښه اخیری اوس دا ساسي چنن دوه مرواز دوه اخیری د کنه د دوی یو څه اعلامیه برازي کنه بس دا به سي بزوی ناستو خبرې وکي او خپل کې سر وکي کبنه څه یو نتیجه ترسي
ویلی هو چې کله د دې غونډې لکه نن دوه مرز د خوله ممکن د شدیلا ناستې مې ځکه چې کله مونږ غون دی چې مونږ نو وخت پورې کینو خو ډېر احتمال شته ځکه چې ډېر خلک به دې منتظر وي ځکه چې رسنیو ته اجازه نو پاور نه روز باندې نن هم پکې نو بهر خلک ګرځاپېره ګرځېدل. نو احتمال به وي چې یو بیانیه ځکه ورکی چې ډېر خلک به منتظر وي چې د دې غونډې اهداف سو د 70 لاس کړو دی پکې سپری کړی دي. نو ډېر امکان شته.
مننه طاهر خان صاحب ډېر په تفصیل هم پر هر اړخ باندې رڼا واچوله. روغ راته اوسئ. شو وخت ورته غواړو. خدای پامان.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو
د کوټې د چاودنې حال هم لا یو ترې نه واورېدی چې پکې لس کسان د اف سي ځواک پر مرکز حمله سوي د وژل سوي دي. بیا مو افغانستان د طالبانو د حکومت مخالفین په اسلام آباد کې راغونډ سوي دي. د هغو د راغونډېدو نن دوه مرکز د طاهر خان صاحب سره په دې باندې پوره تفصیل کولی. خو اوس یو بل ځای ځو او هغه د پاکستان تر واک لاندې کشمیر دی. هلته له تیرو څو ورځو راهیسې سخت احتجاج روان دی خو نن هغه وخت په تشدد باندې یعنی د سپتمبر پر 9 هغه وخت په تشدد واوښت چې کله حکومت پلوي ډلې ډلو مظاهره وکړه. په دې خړپ کې یو کس وژل شوی یو لس زخمیان شوی دی. راشد خټک په دې نه نظر ساتل دي. راشد خټک سپ تاسو تر کله وایم دا نن څه کیسه شوی ده د پاکستان تر مظفر آباد کې نه کشمیر کې
مننه کټر سپ دا کیسه خو د 100 ورځو سره روانه ده. نن نه ده
ها
تاسو سوم وړاندې دغه احتجاج پیل شوی او بیا لک سور شو ځکه پښتنې چې هغه مونږ منلې حکومت دا وویل چې دوی پښتنې مونږ منلې. اوس دوی د تیر یو اونۍ را چې بیا په احتجاج دی چې په هغې کې چې کومه زموږ اساسي یا بنسټیزه غوښتنه وه هغه نه ده منل شوې. نو دوی احتجاج باندې حکومت ډزې نه دي کړې. احتجاج کوونکي چې کوم خلک د جاینټ اکشن کمیټې دا کومه جاینټ اکشن کمیټې چې جوړه شوې ده د دوی او د حکومت پلوه ډلو ترمنځ چې دی دغه جګړه شوې ده شوې ده او نن هم احتجاج جاری دی. لاره بندې دي ټولې د کشمیر ته دننه وتو
نه که تاسو دغه د جګړې حال راکړئ چې دا څنګه سوي ده څه سوي دي کنه یعنی څنګه د خلک راوتي مظاهره کوله د حکومت پاکي کوله بیا څه اوس
نه خلک خو چې کم خلک دي هغه خو د حکومت خلاف مظاهره کوي. دا ګوند مسلم کانفرنس ګوند چې کم د حکومتي ګوند دی، دوی د حکومت په مرسته یا د حکومت په حق کې مظاهره کوله په کشمیر کې مظفر آباد کې، او دوی دا تور لګول چې دا خلک چې کم احتجاج کوي دوی ګډوډي پیدا کول غواړي، دا دوی کم غوښتنې چې دي هغه منلې شوې دي، او دوی په کشمیر کې ګډوډي پیدا کول غواړي، د چا په اشاره دا کوي، داسې دا تورونه لګول. نو دا احتجاج کوونکو چې دي دوی په یرغل کړی دی زمونږ د اطلاعاتو تر مخه، هلته خو داسې ډېر لاسرسي هم نه کېږي چې سړی خبره وکړي، خو هلته کم ځایي ژورنالستان دي دوه درې، هغوی سره زمونږ خبرې وشوه ډېره په ګرانه، ځکه چې ټلیفونونه هم بند دي. نو هغوی وایي چې دا اول تیرې چې دی دا د احتجاج کوونکو کړی دی.
سمه ده. او راشد خټک صاحب استاذ خبر صحیح اخیری پښتنه کوم د دوی غشتنه څه ده د کم خلک تاسو وسله وخت احتجاج
هغه خو منل شوی دی، هغه دغه و چې د خوراکي توکي نه وړه یا د برق دغه د ارزان کړي شي، هغه ارزان شوی دی، خو دوی دا تور لګوي چې د هغه معیار چې د کوالټي خراب شوی ده. خو دوی چې کوم اساسي پښتنه ده اوس چې په کم باندې دوی احتجاج کوي، او هغه ډېره ګرانه ده منل. دوی وایي چې په پاکستان کې چې کم سیټونه دي د کشمیر د لیجسلیټیو اسمبلی یعنی د پارلیمان، د کشمیر د پارلیمان چې کم سیټونه دي 12، پای کې دوی وایي چې شپږ ځانګړي سیټونه د جمو دي او شپږ ځانګړي سیټونه د کشمیر ویلي دي. په دې باندې په پاکستان کې خلک منتخب شي، د کشمیر پارلیمان ته راشي، بیا هلته وزیران جوړ شي، او دا 12 سیټونه چې د چا سره یې دا چا سره ملګري شون هغه حکومت هم جوړولی شي. هلته خو ټول 53 سیټونه دي د کشمیر په ټول اسمبلی کې، نو دوی وایي چې دا سیټونه ختم کوي، ځکه چې دلته کې چې کم کشمیریان اوسیږي په پاکستان کې هغه ووټ هم نه کوي، لکه ووټ نه اچي نه پوری کوي.
مننه مننه راشد خټک صاحب، وخت کم وزکه مومنس کې مداخله وکړه، ډیره مهرباني، خوشاله اوسې. روغ اوسې. اوس رپورټ ته ځو. او هغه داسې په ورګزو کې د جګړو او پوځي عملیاتو له کبله بې کوره سوي یو شمېر اغېزمن کسان وایي دوی ته د ژمنو سربېره هم د حکومت د کورونو بیا آبادولو لپاره پیسې نه دي ورکړي. د دوی په نا شاوخوا 3000 کورنۍ ته معاوضه لا نه ده ورکړل سوې. حکومت ژمنه کړې چې هغو کورنۍ ته چې کورونه یې په مکمله توګه ویجاړ سوي هغو ته به د کور پر سر ضرور لکه، او چې لږ وران سوي هغه ته به د کور پر سر 1,60,000 روپۍ ورکوي. اور تاریخ ورزای رپورٹ لري.
د دارې بلالدین اورغزی پر د شم ستمبر مشال لډیو ته ویلي کالونه وشول چې حکومت د نړیدلو کورونو سروې تر کولو پس ټوکنې هم ورکړي، خو لا هم د کورونو بیا آبادولو په لړ کې د پیسو مرسته ورسره نه ده شوې.
نو اوسه پورې چې کوم دی تقریبا سر د نیم کوم سروې کمپلیټ شوی دی، هغه ته سروې میلاو دی، خو دا 3000 او یو سل یو کم نوی د سرو په مت کې چې کوم ټوکنې حکومت دوه ته ورکړي دي، دا هغه پیسې پاتې دي، سو دا ډېرې غټې پیسې جوړېږي، د نیم کوم پاتې دي. واضح ته اوس کوم تقریبا څه داسې لږ خلکو واپسي شوی دی، هلته تلین دي، او کوم زیات میجارټي په بنیاد باندې د کام آبادی دي هغه اوسه پورې آی ډی پی زده. نو دا غیر بنیادی وجه دا دی چې یو حدود ته د کورونو په مت کې د تعمیراتو پیسې نه دي میله، او بلته هلته کې څه فیسیلیټي هم جوړه نشواله.
په اورګزو کې په پراخ کچه د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات په 2010 کال کې تر شروع کېدلو پس مقامي خلکو خپل کورونه پر خود لیول، که څه هم د سیمې ځینې کورنۍ زر خپل کورونو ته واپس کړل شول، خو د زیاتره کډوالو واپسي په 2013 کال کې ممکن شولا چې تر هغه پس حکومت هغلته د ډنګو کورونو سروي پیل کړل. د سامع عبدالرحیم خیل او شیرولی خان مشال لډیو ته وای کله چې تر سروي پس دا معلوم کړل شو چې د جنگونو اپوزي عملیاتو پر وخت د پلنکی کور واکی وران شوه، بیا ولې چک ور نکړل شو او لا امداد تر اوسه پاتې دی.
هغه وخت کې موږ ته 4,00,000 روپۍ د پر کور منظوري شوې د پر سروې، یعنی د یوې سروې 4,00,000 روپۍ. وو سالات آیا هغه وخت کې په 4,00,000 روپۍ باندې کوم کار کېده؟ هغه به اوس په 4,00,000 وشي بالکل به نشي کېدلی. نو دا یو داسې کار دی چې په دې باندې ده باید څه حکومت په سنجیدګۍ سره غور وکړي، نه صرف دا چې دا د زر تر زر ریلیز پلی شي، حقدارو ته د حق ورکړل شي، بلکې دا د په ډبل کړل شي، ځکه هغه 4,00,000 هغه وخت کې د نن ورځې 8,00,000 مناسبت سره یعنی هغه لري دا سمای لري.
بل خوا په دغه اړه د اورګزو ضلع انتظامی دریز موږ ترلاسه نه کړو، خو په کامی سمبلی کې د تحریک انصاف غړی محمد یوسف مشال لډیو ته وایي دا د مقامی خلکو سره ډېر غټ ظلم دی چې د پوځي عملیاتو پر وخت ورنشي کورونو معاوضه تر اوسه نه د ورکل شوی. یوسف وای د اورغزو متاثرینو ته د ړنګو کورونو معاوضه نه ملاویدل مسله په هر فورم چت کړي، خو بدبختانه لا تر دې دمه نه ده حل شوی او زیاتوي د سیمې خلکو ته خپل حق په ورسولو بیا هم غلی نه دی پاتې. په اورغزو کې حکومت د 9,300 شپږ ړنګو کورونو سروي کړي چې پکې تر 15,000 زیات خلکو سره د بیا آبادولو په لړ کې تر اوسه مرسته شوې، خو ولې نور لا هم له دغه محرومه پاتې دي. حکومت ستنه شویو کډوالو ته په مکمله توګه د ړنګ شوي کور لپاره 3,00,000 او د لږ نقصاني کور معاوضه 1,08,000 روپۍ مقرره کړې. طارق اورغزی، مشال ریډیو، پېښور.
زلندا سراغا دنیا ڈکھالا غبارا بے لتا بپاتے ببی چمو یم پبارا سبد یم سایم تو ہرا سارا نارا مالا دو آپری ند جی ورک بشم افلارا مالا دو آپری ند جی ورک بشم افلارا ژوندان د سپارو توري راو خوتل ساخستش کو تا درنا نوري راو خوتل تا پشمار د غوتو د اسمان ستوري راو خوتل تا پشمار د غوتو د اسمان ستوري راو خوتل مرمش جانا نا سما مرمش بیمارا مرمش جانا نا سما مرمش بیمارا مال تو آپری ندی چورک بشم آفلارا مال تو آپری ندی چورک بشم آفلارا تنیم خوشبو پوی خدوا پایم ما تخا پیرو جام اغوستی پهوایم هر څو کلخ پلا زان ورکاو نا پیدا
تاسو مشال ریډیو او ریاوسم نوري رپورټونه ترجو افغانستان ته بلارسو. افغانستان تیر شپه د انټرنیټ بشپړ بندش سره مخامخ شو. د نت بلاکس وب پاڼې چې په ټوله نړۍ کې د انټرنیټ چارې څاري هم تیره شپه د کابل په وخت 8:30 بجې رپورټ ورکړي چې د ټلیفوني خدمتونو کې ګډوډي رامنځته شوې ده. طالبان د حکومت لخوا د انټرنیټ بندولو اقدام د خلکو، کارپوهانو او رسنیزو بنسټونو ګڼې اندېښنې راپارولې دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د طالبانو د حکومت لخوا د نوري فایبر انټرنیټ د پریکولو له پریکړې وروسته افغانستان تیر شپه د میزان په ومه د انټرنیټ بشپړ بندیدو شاهد و. نیک بلاکس وب پاڼې چې په ټوله نړۍ کې د انټرنیټ جریان څاري د کابل پر وخت د شپې په 8:30 بجې پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې افغانستان د انټرنیټ بشپړ بندیدو په حالت کې دی او ټلیفوني خدمتونه هم ګډوډ شوي دي. د سازمان دا راپور هم ورکړی چې د دوشنبه سهار راهیسې ګڼې انټرنیټي شبکې په مرحله یې توګه پری شوي دي. د طالبانو د حکومت لخوا د انټرنیټ د پرې کولو اقدام د خلکو، کارپوهانو او د رسنیو د سازمانونو ترمنځ اندېښنې راپارولې دي. یو شمېر بهر مېشتي افغانان چې هڅه یې کوله د دوشنبه په ماښام د سپتمبر په 9 په افغانستان کې له خپلو کورنیو سره اړیکه ونیسي، وایي چې د انټرنیټ یا مستقیم ټلیفوني اړیکو له لارې د خپلو کورنیو له غړو سره په اړیکو نیولو نه دي توانېدلي. له دې ډلې په فرانسه کې میشت افغان خبریال هارون بصیر ازادي راډیو ته وویل چې د دې وضعیت د احتمالي دوام په اړه اندېښمن دی.
یا خبر کاملا مایوس کننده بر کسایی است که از خانواده خود دور هستند.
دا دغه کسانو لپاره ډیر مایوس کوونکی خبر دی چې له خپلو کورنیو لرې دي او د دوی د اړیکو یوازنی وسیله انټرنیټي خدمات وو. په ځانګړي توګه زما لپاره، ځکه چې زما د کورنۍ ټول غړي په افغانستان کې دي او زه په فرانسه کې یوازې ژوند کوم، زه څنګه د خپلې کورنۍ څخه بې خبره پاتې کېدای شم؟ دا زما لپاره یو لوی درد دی. دا زما په څیر د زرګونو افغانانو لپاره، یوه چې له افغانستانه بهر دي او له بلې خوا له خپلو کورنیو بې خبره پاتې شي، لویه ننګونه ده.
یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د نوري فایبر انټرنیټ پرې کول به خلکو باندې د فشار راوستلو یوه بله بڼه وي او په ټولنه کې شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. په جرمني کې میشت سیاسي کارپوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل انټرنیټ ته د خلکو د لاسرسي پرې کول غیر معقول اقدام دی او د افغانستان خلکو او اقتصاد ته به لوی زیان ورسوي.
په ټوله کې دا هم د افغانستان د خلکو او هم د دې هیواد د اقتصاد لپاره یو لوی زیان دی. دا ډېر غیر معقول کار دی چې زموږ ځوانانو روند اندو او هغو کسانو ته لاسرسی بنده وو چې تعلیم یافته دي او اړتیا لري چې خپل معلومات نوي کړي. دا مهمه مسله ده که تاسو نن په اروپا کې انټرنیټ پرې کړي، دا په دې معنا ده چې تاسو ژوند خطا کړی دی، ځکه چې له انټرنیټ پرته هیڅ څه ممکن نه دي.
ښاغلی اتمر زیاته کړه چې په افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټ د قطع کولو پایلې به مختلفو برخو کې په ځانګړې توګه د اقتصادي زیربناوو ته د جدي زیان رسولو، بانکي فعالیتونو او د انټرنیټي خدمتونو سکتور کې د زرګونه کارکوونکو بیکاری، د خلکو باور کمولو، اقتصادي وروسته پاتې والی، د پانګونې نشتوالی او د معلوماتو رسولو په برخه کې د ګډوډۍ لامل وګرځي. په ورته وخت کې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان په دغه هیواد کې د انټرنیټي خدمتونو بشپړ بندیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د طالبانو دا اقدام یې غندلی، زیاته کړې ده چې دا د خلکو په ورځني ژوند د بیان ازادۍ او رسنیو فعالیتونو باندې پراخې منفي پایلې لري او خلک یې د اړیکو له اساسي حقونو محروم کړي دي. د سازمان د طالبانو غوښتي چې سمدستي د پریکړه بیرته واخلي او له نړیوالې ټولنې او نړیوالو ادارو یې غوښتنه کړې چې معلوماتو او ارتباطاتو ته د افغانانو د آزاد لاسرسي له حق ملاتړ وکړي. د طالبانو د حکومت چارواکو مخکې ویلي و چې دا پریکړه د منکراتو د مخنیوي لپاره سوې ده. د طالبانو حکومت په دې وروستیو اونیو کې په تدریجي ډول په بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، اروزګان، نیمروز، ننګرهار او پروان په ګډون د افغانستان په لسو څخه زیاتو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ خدمات پرې کړي دي. دا لا روښانه نه ده چې د طالبانو دا پریکړه لنډمهاله ده او که دایمي، خو کارپوهان خبرداری ورکوي چې د دې وضعیت دوام کولی سي د خلکو اقتصادي او ټولنیز ژوند په جدي توګه اغیزمن کړي. په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې انټرنیټ د زده کړو، کار، سوداګرۍ او کورنۍ او نړۍ سره د اړیکو لپاره یوه مهمه وسیله ګرځېدلې ده. د راپورونو له مخې د نوري فایبر خدمتونو کې خنډ خلک د امنیت او جرمي ستونزو د احتمال په اړه اندېښمن کړي دي. معلوماتو او ورځني اړیکو ته یې لاسرسی په جدي توګه محدود کړی او تعلیمي او اقتصادي فعالیتونه یې له ستونزو سره مخ کړي دي.
لکه څنګه تاسو اوریدل، په افغانستان کې انټرنیټ بند شوی دی. نوریاس نوری د معلوماتو ټکنالوژي له متخصص اغا ملک سره د مرکه کړې او په پایل کې پوښتلی چې د نوری فایبر انټرنیټ شبکې د بندېدو وجه څه ده او زیان یې چاته رسېږي. هغه وویل
نوری فایبر د افغانستان د انټرنیټ د ملا تیر ده چې متاسفانه طالبانو د خلکو د لپاره چې له ټولو امکاناتو له هر څه څخه لاسرسی یې بند کړي او د میلیونونو خلک کارونه او د ژوند ټولې چارې په ټپه ودروي. متاسفانه دا کار یې وکړل او دا د هیڅ بدیل نه لري. نوري فایبر د انټرنیټ د ملا تیر ده. افغانستان کې شاوخوا د اوس شپږویس ولایتونه په زرګونو ادارې، نړیوال پوهنتونونه، د زده کړو پروګرامونه، آنلاین د زده کړو سیسټمونه، ټول هغه خلکو چې په آنلاین ډول یې کار کول یا فریلانس دی، ټول له همدغه فرصتونو څخه محروم کړو چې متاسفانه په افغانستان کې تر دې بل یعنی د دې لزده کړو د نور ټول را دوه د ټول بټ غټ بندیز وی سی متاسفانه د ټول افغانانو ژوند به وسره او د ادارو دولتداری هر څه ټول شهر به وسره ګډي وډی کی.
د نوري فایبر شبکه یو له هغو شبکو څخه ده چې افغانستان له نوري نړۍ د سیمې سره وصل کوي. په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې نوري فایبر یوازې په افغانستان پورې منحصر ده او که دا انخلول شوی هم ده که چیرې دا بندیږي یوازې په افغانستان کې بندیږي، یعنی په دې معنا چې د دې چینلونه به نور خلاص نه وي د سیمې هیوادونو سره نښتی ده.
نوري فایبر د په ټول نړۍ کې فایبر آپټیک کیبلونه په سمندرونو کې سوي دي. شاوخوا تر 300 یا 400 لوی کیبلونه په سمندرونو کې ټول نړۍ ته کسوي دي. افغانستان تم لشکو ګاونډي هیوادونو څخه د انټرنیټ د کیبلونو لره کسو چې افغانستان شاوخوا 50 GB پر سکند انټرنیټ د ټول افغانستان د اوسني کابل ستونزه حل کوله. که څه هم د ټول افغانستان د شاوخوا 1.2 میلیون خلکو انټرنیټ ته لاسرسی درلود، سی بیا هم کم ولو، خو بیا هم همدغه کم انټرنیټ د 1.2 میلیون خلکو لاسرسی د ډېرې ستونزې حل کړې وې. د دولتداري او د شخصي ادارو دغو د په نور وادو کې د هر څه نورمال دي، خو متاسفانه دی افغانستان د دغه نړیوال شبکې څخه قطع کړل. سیدا د نړۍ کې د انټرنیټ اصلي د ملا تیر ورته ویل کېږي، بل هیڅ بدیل نه لري. اصلا د جی سی ایم یا د مخابراتي شبکو انټرنیټ یا سټلایټ انټرنیټ اصلا لس فیصد خلک هم په افغانستان کې ګټه نه ستري اخیستلی، او هغه اصلا د ایمرجنسي خي ډیر ضرور او د لمړني اړتیاو لپاره د لکه د مسیج زنګ او د لپاره خدا اصلا د اصلي د انټرنیټ د ملا تیر اوس متاسفانه دی قطع کړ.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شي.
په پېښور کې د خبر پښتونخوا د بیلابیلو ضلعو بلتیاتي استازو نن ټول ګوندیزه غونډه کړې ده. په دې کې د صوبې د واکمن پاکستان ترکی سام پرته د بیلابیلو سیاسي ګوندونو صوبای مشرانو او د صوبای سمریغړو ګډون وکړ. غلام غوث رپورټ راکوي.
د پېښور ښار د بلدیاتو په کونسل حال کې د بلدیاتي نمائندګانو د ټولنې لخوا پر رابللې شوې ټولګوندیزه غونډه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو صوبایي مشرانو او د صوبایي اسمبلی غړو ګډون وکړو، او د سیاسي ګوندونو استادو د مقامي نمائندګانو د غوښتنو سره اصولي اتفاق وکړو چې پکې د سر غوښتنه دا وه چې مقامي حکومتونو ته دي اختیارات او مالی فنډونه ورکړي شي. په دغه مهال د لکی مروت ضلع نه یو تحصیل چیرمین عزیز الله مروت مشال ریډیو ته وویل چې پېښور های کورټ هم د دوی په حق کې دوه فیصلې ورکړي، خو تر دې دمه ورته د لوکل ګورنمنت ترمیمی قانون 2019 مطابق مالی پانګي او اختیارات نه دي ورکړي شوي.
چې کله مونږ په 2021 کې د 19 دسمبر 2021 کې مونږ په الیکشن کې حصہ اغسته وانه، هغه مطابق مونږ ته 2019 امندمنت اکټ تحت چې کوم دی ډیر زیات اختیارات راکړي وو، هغه کې مالی اختیارات هم وو، هغه کې انتظامی اختیارات هم وو. او چې کله مونږ الیکشن وګټو او حکومت وخت پته ولګی دا د پی ټی آی ګورنمنټ وو چې مونگ اپوزیشن چې کم میئرز دی او چیئرمین زیات رالل او مونگ خپل کسان کم رالل، نو دوی په 2022 کې اپریل 2022 کې بیا په دې کې ترمیم وکړو او مونږ یې له ایکټ نه بیخي وباسلو او رول او بزنس ته راوستلو. او رول او بزنس کې هم مونږ سره دومره زیاتې وکړل چې مونږ نه اپروینګ اتارټی چې کوم وه هغه اختیار یې هم را نه واغسته. مونږ 3.5 سالو وتل په دې کې، نه مونږ ته یو روپۍ ډیولپمنټل فنډ ملاو شوی دی او نه مونږ ته په اپریشن کې فنډ ملاو شوی دی، یعنی مونږ بالکل بے لاس او بے خپو.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین د بیلابیلو سیاسي ګوندونو بلدیاتي نمائندګانو ته په وینا کې وویل چې په پاکستان کې د بلدیاتي نظام د آئینی حق د خپو لاندې کولو ترڅنګ نور آئینی حقونه هم تر خپو لاندې کیږي، او د آئین د بالادستۍ لپاره په شریکه مبارزه پکار ده.
ای کله کله
ټولګوندی جی غونډې ته راغلي څو نورو بلدیاتي نمایندګانو د خپلو غوښتنو په اړه له مشال ریډیو سره خبرې کړې دي او دوی وایي
خاری سید رسول یم جی او چرمین ویلج کونسل ساحل توپچیان تحصیل شالم بس خی خراب کو پختو وایو او مونږ خوسته قوم خراب کو جی جز مونږ چې کم کار دی مثال خبر مونږ چې سره راغوختی یو اخو بسونه شو کنه جی د قوم کلی کوسی خدمت او صفایي په شکل کې نور خدمات د خلکو بس سیکرین چې کم کار کوي بس هغه کیږي چرمینانو خو هغه سیستمونه شو چې کم پکارو او دونیم درې کال کم اس کم شو ډبلیو سی سی را کړی او بیرنه واپس اخستل او اوس پرون نه بیا شروع شوی ده او به دعا ولا به غوړ جلې خکی او کار خدمت روان شوم به خوشاله شو
زمانہ ماده سمرگل سنٹرل کولم سدما تعلق دے سر جی اصل خبر ادا دے لکا خلق مت کم عزت رکڑے او غاٹی غاٹی خستے وے ہو غوی پمو باندې مقصد ادا سر ڈیپینڈ ہو کو مے انتخاب کرو چمر انسانی بنیادی ضروریات دا بٹول متحل کوی او سم دا خلق وای چ وکی تای سر ظلم دے چ درنی مقالو کی تای ست صوبائی حکومت دیوار پہ پڑھنا لے درکڑے بدی خلق پویا دی خوزه د تاسو په واسطه د باندې د حکومت ته پیغام ورکوم چې څنګه قومي حکومت فعال ده خپل لانسونه خپل خرچه هرڅه استعمالوي څنګه صوبایي حکومت فعال ده نو په کار چې داسې دوی مقامی حکومتونه فعال کی چې مونږ خلکو ته په لارو کوڅو کې په خپل دهلیز باندې په اسانه کار وکړو
صوبایي حکومت د بلدیاتي نمائندګانو د دې بیلابیل غوښتنو پر رد عمل کې سندي ویلي خولدی وړاندې د پښتونخوا اعلی وزیر علي امين ګنداپور د کونسلرانو د اکشن کمیټې د غړو سره شپږواري په دې مسلو خبرې کړې دي او د دوی سره د مالی فندونو او اختیاراتو ورکولو غوښتنې هم منلې وي خو تر دې دمه د دوی دا مسله نه ده حل شوې یاد دی وی چې په 2021م 22م کې په دوو پړاوونو کې بلدیاتي انتخابات په پښتونخوا صوبه کې ترسره شوی وو چې پکې خواوشه 29000 بلدیاتي نمائندگان د ټولي صوبې د بیلابیلو تحصیلونو کلیو او چم گاوند په کچه منتخب شوی وو او د دوی کاری موده په 2018م کې پای ته رسی خو دوی وایي د مالی فندونو د نه جاری کولو په وجه دوی په تیرو درېنیمو کلونو کې په خپلو سیمو کې هیڅ پرمختیایي کارونه نه دي کړي ولام غوس مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي youtube.com/mashalradio زموږ پته ده هلته ورشي تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ
په سوات شریف کې د سوات د پخوانی بادشاہ والی سوات په بنگلا د شاهي کورنۍ او د سیاسي مشر صوبایي وزیر فضل حکیم ترمنځ لوی شخړه جوړه شوې ده دواړه طرفونه په یو بل تورونه پوری کوي ځای اوسیدونکي اندېښمن سوي چې کدا لانجه هوار نه سو نو شاهي په تشدد واوړي د مشاهیرو خبريال نعمت خان په دې اړه ریپورت راکوي
د سواد په سیدو شریف کې د پخوانی والی سواد په بنگله کې د والی سواد دویمه خزې بنگله چې صدرې کې نه لده کال 2000 کې صوبایي وزیر په ذراکیب خزې لپاره د هغه پلار سپه 20 کروڑ روپۍ اغستو هغه په وینا او استاد دغه برخه کې نور ودانی جوړ کړه او صوبایي وزیر په ذراکیب کورنۍ ته بنگلې ته کال 2003 کې کډه ویوړه خو دوه میاشتې وړاندې د والی سواد نمسې زیبونیسا هم دغه بنگلې په برخه کې د ځای اوسیدونکو سره لوی غونډه وکړه او ویل چې سیاسي مشر په ذراکیب د هغوی لار استعمالوي چې ورسره د هغوی د کورنۍ پرې راز ده او پر دې خرابېږي په ځل کېم دي دوی ته د هغوی ځای واپس کړي یا دې د تګ راتګ لپاره بل لار اختیار کړي په دغه شخړه جرګه جوړه شوه او د بنگلې د واپسۍ په 30 کروڑ روپۍ بیا فیصله وشوه خورسته د شاهي خاندان نوکرانو د پزلکیم د کور لاري مرکزی دروازه اوتړله چې په جواب کې د پزلکیم ساتونکو او بچو هغه لره بیا په زبردستي پرانسته چې ورسره شخړه نور زیاته شوه او لا شخړه روانه ده دوړه کورنۍ په یو بل د زیاتې تورنه لګوي او واخونه هم کوي په دغه تاوتریخوالي د سیم خلق اندېښمن دي د سوات ځای خبريال په زرخالي خانوي چې کچري تاوتریخوالي نور زیات شو نو دینه مرګ جوړه جوړې دي شي
د باندې یقینا چې د سوات هر وګړي چې دغه فکرمن دي په وجه د دې باندې چې د کم
ماضی دغه شخړه ده دغه ځای یو تقدس لري خپل یو ځانګړی حیثیت لري او د هغې په حواله باندې په کار ده چې دغه ته هغه احترام ورکړی شي. د شاهي خاندان ضرورت و مثال په تور باندې که موږ دا وګڼو چې یاره خرڅونه د هغوی ضرورت وه هغوی خرڅ کو چا چې اغستی دی هغوی واغست هغوی پې روپۍ ورکړلې. اوس د دې تر منځه چې کومه شخړه پیدا ده په کار ده چې اول خو دوی په خپلو کې ناست وي او په افهام و تفهیم سره یې دا مسله حل کړی وي ځکه چې په عوامي سطح باندې د دغه ځګي هغه تقدس چې دی هغه په عمل کول نه و په کار.
د منګوري جبران خان وایي چې د پخواني والي سوار ټوله بنګله خالي پرته ده خرابېږي که چېرې دغه قومي ورثه وګرځولی شي نو مسله به حل شي او دواړه اړخ ته به مشکل هم نه جوړېږي.
دواړو ته زموږ دا دغه دی چې یاره دا ځای چې دی نیشنل هیریټیج ډیکلیئر شي چې د دوه فیملیز وته هم په اسانه ځي او په دې کې دغه جوړ کړي چې بهر انټرنیشنل خلک هم دې ته راځي او زموږ د سوات د هغه وخت چې کوم کلچر او روایتو او کوم پښتو وه چې هغه دلته وګوري او بیا وځي.
شاهي کورنۍ او صوبایي وزیر په زراکیم ترمنځ د کور په شخړه د جرګې مشر د مرکن ډیویژن تجارتي اتحادیې صدر عبدالرحیم وایي چې مسله د پیسو د ادایګي ده. دا په دواړو فریقونو غږ کړی چې د صبر او تحمل نه دی کار واخلي.
زه اوس هم پر امید یم د دواړو فریقینو جوش جذبات په خپل ځای دي خو زما دا کامل یقین دی چې کله مونږ یو فریق مدعي مدالې دواړه د هوش نه کارولي انشاءالله زمونږ د پیسې د پخنیګا سره ګوري. د ټول پاکستان د ټولې دنیا سوشل میډیا د نن دور د پته ده ټول د دې خبرې په نظر دی چې سبا کیږي. خو زه خپلو ټولو د سوات قام ته پښتنو قام ته اپیل کوم سوال کوم چې هغه فقري جملې استعمال مونږ کوو چې په هغه کې اشتعال ډېر شي مونږ له هغه فقري جملې استعمال وپوه کار کړی چې امن ته لاړ شو اتفاق طرف ته لاړ شو یکجهدۍ طرف لاړ شو رغبت طرف ته لاړ شو محبت احترام د پخپل ځای دی.
د جرګې مشر دا هم وایي چې یو اړخ ته شاهي کورنۍ ده بل اړخ ته سیاسي خاندان دی او دغه کې با سیاسي خلق خصدن غیر سنجیده بیانونه ورکوي او اوس دا حال دی چې ځینې انتظامیه پکې هم مداخلت کړی او د فیصلې پورې د بنګلې په مرکزي دروازه دپه یو سل څلور څلوېښت لګولې تړلې ده څوکۍ پرې لګېدلې او ورته نږدې څوک نه پرېږدي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
په کورم کې د چارواکو لخوا پر موبایل انټرنیټ د بندیز یو کال پوره سوی چې لکبلې د ژوند له هر ډګر سره تړلي خلک اغیزمن سوي دي. ځای اوسیدونکو د انټرنیټ بالې د غوښتنه کوي. حکومت تر هغه وروسته بندیز لګولی چې په سیمه کې د شیا او سنی ډلو د جګړې له پای سره سم په ټولنیزو رسنیو لکړه کې او سخترزو ویډیوګانو خپرېدو سلسله پای سو. چارواکي وایي کوشش کوي موبایل انټرنیټ ضرب حال کړي. تاریخ ورغځي رپورټ لري.
په پړاچنار کې د شاخ دولت خېلو لایق حسین مشال رادیو ته پر 9 سپتمبر ویلي په سیمه کې موبایل انټرنیټ پر بندیدلو د کاروباري خلکو ترڅنګ مقامی زده کوونکي مسافران بلکې هر طبقه ورنه متاثر شوې ده.
یو آنلاین کوم کلاسونه دي یونیورسيټیز کالجز یا سکولو کې دي هغه متاثر شوې دي. دین علاوه کوم مسافرین دي هغه یورپ کې دي امریکا کې دي یو خلیج ممالک کې دي هغه خپل خونو سره کوم ربط دي هغه هم کاټ شوې دي هغه موتل دي. دین علاوه کوم نور کاروبار دي آنلاین کوم بزنس دي یا کوم اکټیویټیز دي هغه کوم ٹریڈز دی ٹریڈرز دی یا کوم دکانداران دی یا نور کوم کاروبار دی آن لائن هغه هم متاثر شوی دی. حکومت نن دا مطلبہ کوي چې په کوردارې چې 3G 4G د زر بهول کی
په کورما کې شیاس نیډرو ترمن جګړه تر شروع کې دلو پس په ټولنیزو رسنیو لکه کرکټک او سخدریزی خوراولو ویډیوګانې او پوسټونه د رتلو لقبل حکومت تیر کال پر 28 سپتمبر د موبایل انټرنیټ سہولت موتل کړي. د شیلاوزان سیلاب حسین سیلاب بشال لوډیو ته د ګلپور ازویلی څوک چې غیر قانوني او یا غیر اخلاقی مواد پر ټولنیزو رسنیو خپروي په کار د چې حکومتي ونیسي خود یو کس په ګناه ټولو ته سزا ورکول ډیره نامناسبه خبره ده.
حکومت د جواز وړاندې کوي
چې په ضلع کرم کې انټرنیټ باندې خلک د یو بل مذهبونو توهین کوي. حکومت ته پکار ده چې همخو کسان ته چې څوک توهین کوي سزا دې ورکړي او په ټول عوام دې نیټ نه بندوي. د یو څو کسانو له وجې ټول عام ته سزا مه ورکوي، ځکه چې نیټ سره ډېر څیزونه تړلي شوي دي.
په کورمه کې هغه ځایونه چېرته کې پی ټی سی ایل سروس شته، هغلته خلک له ډی ایس ایل انټرنیټه استفاده اخلي، خو د ضلع ډېرې سیمې داسې دي چې ورته د یاد سروس لاین نه دی ورغلی او خلک یوازې موبایل انټرنیټ استعمالوي. په سیمه کې دا نه هم ځل دی چې حکومت د علاقې عام ولس ته 3G او 4G انټرنیټ سهولت په ورکولو بندیز لګولې. د کونج الیزو علامه محمد اصغر مشال لډیو ته پر 9 ستمبر ویلي، د هر چا دومره وس نشته چې د ځان لپاره بیل پی ټی سی ایل انټرنیټ ولګوي او بل د سیمې هر ځای ته یاد سرویس ورغلی هم نه دی، باید چې موبایل انټرنیټ دې بحال کړل شي.
دورې جدید د ارتباطاتو زمانہ دې دنیا ګلوبل ویلی جو جوړ شوی دی. تعلیم حاصلونه، تجارت کوونه، رابطه کوونه دا نن سبا ټوله د انټرنیټ په ذریعه کیږي. نو پر چنور کې دغه سہولیات نشته دی، نه دی موجود. وای ټول خلکو دا طاقت نشته چې هغه وای پای ولګوي، او که چا وای پای لګولې دي دا غویا نیټ ډیر سلو دی. لہذا مو حکومت نه د پرزور مطالبه کوو چې دغه نیټ زرو نظر 4G بحال کی.
په کورمه کې پر موبایل انټرنیټ د لګیدلو بندیز په اړه ځلې انتظامی خپل دریز را کړی او نه مقامی پولیسو سره پر دغه معلومات ول. خو لسیمې منتخب د کامی سیمل غړی انجینیر حمید حسین مشال لډیو ته وایي، امنیتي مشرانو سره چې کله هم ناستی او نه د موبایل انټرنیټ بیرته بحالي غوښتنه کړې، نو دا ځواب ورته ملو شوی چې ډېر ژر به بحال کړي، خو هغه شان بیا نه دی کړي. حسین زیاتوي کله چې د سیمې امن بحال شو او هغلته دواړه په خوشحالۍ وخت تیرول غواړي، نو پکار ده چې حکومت ورته حالات برابر کړي. حسین دا هم ویلي که څه هم په راتلونکي لنډو وختو کې موبایل انټرنیټ د بیرته بحالېدو خبرو سره نشته، خو بیا هم کوشش کوي چې بندیز ورباندې ختمېدلو ته امنیتي مشران رضا کړي. طارق ورکسه، مشال ریډیو، پېښور. مشال ریډیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ 4 ساعته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زموږ رڼا ستاسو.
او سم د خبرونو ورستی رپورت ترازو غا دا چې د جنوبي وزیرستان د مکین او کانی ګورم اوسیدونکو وای په سیمه کې جوړ شوی هسپتال د زر فعال کړی والسی او فندونه دی ورته مختص کړل سي. دوی په خبره د سیمه د نفوس شمیر زیات دی، خو د هسپتال د نشټوالي له وجې نور سیمه ته د علاج لپاره تلو ته مجبور دي. اشتیاق مسید رپورت را لېږلی دی.
سویلی وزیرستان اپر ضلع ماکین او کانی گورم او سے دن کے مشال ریڈیو تا ویلی دی چھ دیسی میں اسپتال عمارتوں مکمل کاولے بنے چرواکی چار نکاوی او پسیمکشے دے اسپتال سہولت نشتولی پواجا دے خال کے جوان دے سخت مشکلات سرا مخمخ شوائی دائی پا داغا براکشے دے کانی گورم سی میں یو مشر علی رحمان ویائی دماکین سیمه یو سی دن کئی شریار ماسید پا ماکین سیمه کشی اسپتال امارت بنے دے چار نکی دلے پا واجا دے سیمه او سی دن کئی مشکلات پا دارنگ بیاناوی
ماسید علاقہ
کښې دا یو ډېر غټ هسپتال دی او مکین ډېره غټ آبودي هم دو دلته ډېر ضرورت هم دی. د ډېره وخت نه د خلکې په دا حواله سره مطالبه هم که دا هسپتال ده جوړ شي د دغې ټولې علاقې چې کوم مریض دی اول خو په مټ چارشی
مشال ریڈیو چې د ماکین او کنی ګورم سیمې اوسیدونکي په خپله سیمه کښې د هسپتال فعال کولو غوښتنې په باره کښې د ضلع نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر سره تماس ونیولې. هغوی په ځواب کښې وویل
د میزو کې راپیره کوشش وي چې د کیم بلډینګي نه که چا کیم کې ریلیز نه دی شوی او مکیم نه مکمل پاتې دي نو انشاءالله د همدوی سره لګیا یي هغه سنت سویس سیسټم هم د ګزارې روان دی. اول مشکلات ډېر زیات وي انشاءالله چې دغه پرابلم رو ختم کوي. موږ کوشش دی چې په هیلت په ایجوکیشن کې او فرست پریاریټي موږ په دغه کور وکړي نو انشاءالله مومي دی د همدر لګیا یي چې د دې کیم انټرنل پرابلم وي او دا د فنډ ولا وي او د همدر موږ راپیره کوشش روان دی دوی ورته حل کوي.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع کنی ګورم او ماکین سیمې اوسیدونکي د چارواکیو نه غوښتنه وکړه چې د سیمې هسپتالونه بنه چار مکمل کول سره فعال کول د پوره د زر بیړواندي اقدامات وکړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
chille vanai garzama ham dejrani chille vanai garzama ham dejrani malamat mai mukhalfa yaar tumhara malamat mai mukhalfa yaar tumhara Thank you.
Thank you.